سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه تموز فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلیکم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویانت بلال کرمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شایو یانګ د بلال کرمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویانت عبدالقهر بلخی نن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې کرمی نن جمعه خپل باور لیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم چین د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسی، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپلې شبکې افغاني ټویټر لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا دی چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو. د ساري په ډول دغې ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي چې باید پام ورته وشي. نړیوال سازمانونو ویلي چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بشري بحران پراخ شوی دی. هرات ولایت د قطر هیواد د 50 تنه بشري مرستو درسیدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان محلي رسنیو پرون پنځمبه راپور کړی چې دغه مرستې د هرات د زلزله ځپلو لپاره دي چې پرون دغه ولایت ورسېدي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا تیره چهارشنبه په خپلې شبکې افغاني ټویټر لیکلي و چې په هرات کې د زلزلې د شپږونۍ له تیرېدو وروسته بشري مرستندوی ټولنو د 2020 زره او څلور سبه غزمنو کسانو لاسنیوي کړی دی. د هغې زورورې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوې چې ورپسې څو نورې زلزلې هم وشوې. او چا د هم ویلي دغه زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 250 زره کسان اغېزمن کړي دي. د زلزلې په نتیجه کې تر 1500 زیات کسان مړ شوي او په زرګونو نور بیا ټپیان وو. د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنځمبه ویل په جګړه کې په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتی د جګړې د افسار په توګه کار اخیستل کیږي. د دغه متخصصینو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتی د قومي انګیرنې له مخې شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه متخصصانو غوښتنه کړې ده چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. له اپریل میاشتې د پوځ مشر عبدالفتح البرهان ته وفادار ځواکونه چې دا مهال پر سودان واکمنی کوي او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنس چې مشري محمد حمدان کوي جګړه روانه ده. د ځینو شمیرو له مخې په دې جګړه کې تر 10 ډېر کسان وژل شوي دي او ملګرو ملتونو ویلي دي چې 6 میلیونه او 3 لک نور کسان له خپل کورونو کډي کولو تړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خپلواکو متخصصانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې افسار په توګه د جنسي زورونې په توګه د جنسیت پر اساس د زور زیاتی راپورونه رسیدلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د برلاسۍ حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازات لپاره کارول شوی دی. او د عراق دوه امنیتي چارواکو نن جمعه ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې او ډزو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان وژل شوي دي. د دیالا والي مسني المنتي د پرونی ماښام د دې پیښې مسؤول د یوې افراطي ډلې وسلوال بلل دي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د حمله هدف هغه بس موټر و چې ملکیان یې د انتخاباتو په اړه له یوې غونډې راستنول. دغه غونډه د دغه ملکیانو د خپلې قبیلې د کاندیدانو لخوا تنظیم شوې وه. د دیالي والی د اسلامي دولت ډلې د افراطي وسلوالو کار دغه حمله بلل ده. موسنی په خپل فیسبوک پاڼه کې لامنیتی ځواکونو غوښتي چې د افراطي وسلوالو د شبکو پر وړاندې لا شدید اقدامات وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مو واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. د د پاکستان ستري محکمې له دې هېواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړ شوو عریضي نوړنې اورېدنه ترسره کوي. دا چې په دغې عریضو کې څه ویل شوي وو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. همدارنګه یو شمېر پاکستاني رسنۍ وایي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی که چیرې په دغه هېواد کې د حملو مخه ونه نیسي نو دوی به په افغانستان کې نظامي مداخله وکړي. د چې نور علتونې یې څه دي په دې به هم درته وړاندې راپور ولرو. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره ښې شوې دي. علتونې یې څه دي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره راکړه ورکړه وکړي؟
د هغو جنګیالو ډلو نه چې په کشمیر کې دی فعالیت لري چې په هغه کې جیش محمد دی او لشکری طیبه ده.
په دې اړه به وړاندې هم راسره واورئ چې نن د ډسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی یا ایډز نړیواله ورځ ده. دا چې دا ناروغي د انسان وجود څومره ضعیفه کوي.
دا یو قسمی ناروغي ده چې هغه د عضویت مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبیعي شکل چې عضویت لري د اندانات په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي.
دا چې دغه ناروغي څنګه له انسان بل انسان ته انتقالیږي وړاندې درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په هند کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دوه ډیپلوماټانو په نوې ډیلی کې د افغان سفارت د قونسلي چارو مسؤلیت منلی دی. د چې ولی د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې په دې وروستیو کې ښې کړې وړاندې درته په مرکه کې وایو. خو راځو لومړی د افغانستان بل ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان ستري محکمې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړ شوې عریضې لومړنۍ اورېدنه ترسره کړه. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ستري محکمې نن جمعه په دې اړه د عریضې د اورېدو په لومړۍ غونډه کې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوې استولې وي. ورزو همدا شېبه زموږ همکار اکرام الله اکرام ته چې دغه موضوع یې څېړلې ده. اکرام صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د دغې اورېدنې نور جزئیات راسره شریک کړئ.
سلام فریده جانې، لکه تاسو چې وویل په سیال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده. د دې هېواد سترې محکمې د هغه عریضې د اورېدو په تړاو باندې لومړنۍ غونډه ترسره کړه چې د پاکستان د بشري حقونو فعالانو او سیاسي څیرو ورته سپارلې وه. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د سترې محکمې دغه غونډه چې نن د جمعې په ورځ باندې ترسره شوه پکې د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته هم په دې اړه خبرتیاوې استولي. وړاندې پاکستانی رسنۍ ویلي وو چې د دغې عریضې د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدی او عایشه ملک په ګډون باندې د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ یو پلاوی هم ټاکلې. د نن ورځې په غونډه کې د سترې محکمې یوې قاضي عایشه ملک وویل چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هېواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي. خو محکمې لا په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه نه ده کړې او ښایي کومه بله ورځ په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه ترسره شي. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړي محسن داوډ چې دغه عریضې په کوونکو کې یو کس دی، د خپل اکسپانه باندې د سترې محکمې له لوري د عریضې په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي دوی هیله مند دي چې عدالت تامین شي او افغان کډوالو ته خپل حقونه ورسیږي او دوی حقونه خوندي شي. دغه عریضه د محسن داوړ ترڅنګ افراسیاب خټک، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجواو، ځینو نورو د بشري حقونو فعالانو او د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو د پاکستان سترې محکمې ته کړی و. البته د افغان کډوالو د ایستلو په خبرګون کې د عریضه شوې وه. په عریضه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې د څو لسیزو راهیسې په دې هېواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو خلاف او غیر انساني بلل شوې وه او دغه شان پکې ویل شوی و چې د پاکستان اوسنۍ سرپرست حکومت چې دی دا د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو کوم قانوني صلاحیت نه لري او دغه شان د پاکستان ستراتیژیکو پریکړو د کولو صلاحیت نه لري. له سترې محکمې پکې غوښتنه شوې وه چې د د پاکستان سرپرست حکومت ته باید امر وکړي چې په دې هیواد کې میشت ثبت شوي او کارترون کې افغان کډوال چې دی دا ونه زورول شي. وړاندې د افغان کډوالو د ایستلو تر څنګ د افغانانو د زورولو راپورونه هم ورکړل شوي وو چې پولیس دوی نیسي او پیسې ترې اخلي او زوروي. په دغه عریضه کوونکو دام ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په داسې حال کې له دې هېواد وباسي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې ترڅنګ فرید جانې نن د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جمعې له لمانځنه وروسته د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په وړاندې او د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه هم شوي دي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د دې غورځنګ د خړو لوري تر سره شوې دي، تر ډیره پکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوې ده او دغه شان د چمن پرلت ملاتړ پکې شوی دی. د چمن پرلت چې دی دا د 2 ورځو راهیسې په چمن کې روان دی او دوی د پاکستان له لوري د سپین بولتک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د 13 نومبر میاشتې له لومړۍ پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت 13 ورځې وویل چې تر اوسه له 400,000 نه ډیر افغانان چې دی دا د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استانه شوي دي.
ډیر زیاته مننه کوربدان اکرام الله اکرام مو چې د پاکستان د سترې محکمې په سترې محکمه کې د هغو عریضو اورېدنې په اړه باندې چې د افغان کډوالو په اړه باندې دوی ته وړاندې شوي وي موږ سره جزئیات شریک کړه. بیا هم پاکستان کې پاتې کیږو. یو شمېر پاکستاني رسنۍ وایي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. ایکسپریس ٹریبیون د خپل سرچینو په حواله راپور کړی دی چې دا خبرداري د ډیپلوماټیکو چینلونو لاله په بنو کې لا روسي بریټ روسته چې د دوی پټکو د یو افغان لخوا تر سره شوی لیکدول شوی دی. د طالبانو حکومت د تر اوسه په اړه سندې ویلي تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان په بنو کې پر پاکستانی ځواکونو تر ځان مرګي بریټ روسته د پاکستان د موقت حکومت په لپسې جدي اقدامات. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د سرپرست رهزر وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکوي. لدې ټلې ایکسپریس ټریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د بخبرو سرچینو له قوله د نوومبر په دې شمه لیکلي چې د خبرداري د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې په بڼو کې له وروستي بریټ وروسته چې د دوی پټکو د یو افغان لخوا ترسره شو لیکدول شوی. داسې مهال چې د دوی بریټ مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د طالبان حکومت وایان سبی الله مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداري په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې په ځلونو ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې 14 ځانمرګي برید دی چې د پاکستاني حکومت په ټکو د ګاونډي هېواد ته بله خوا ترسره کیږي. 3 ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړ او د دې پیښې په اړه خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړ. د پاکستان موقت حکومت د افغانستان سفارت له سرپرست غوښتي و چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دی ونیسي او یا یې هم وځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي سرچینو زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګندو ټکو ویلي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي د هېواد له لوري به یې سخت غبرګون وښودل شي. خو دا چې دا سخت غبرګون به څه وي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امنیتي چارو افغان چنونکی محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر پټنځایونو د پاکستان حکومت د تیر کال هوایي بریدونو ته په کتو پاکستان په افغانستان کې یوازې د هوایي عملیاتو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه،
طالبان همیشه دا خبره کړې چې د افغانستان فضا زموږ په کنټرول کې نه دی، یعنی پاکستان یو امکانات چې لري هغه د ډرون د الوتکو نه په استفادې سره دوی کولی شي چې خپل موخې هدف وګرځوي. په هر صورت لیکن پاکستان نشي کولی چې دننه په افغانستان کې کوم نظامي عملیات ترسره کړي.
مخکې هم د 2022 کال په اپریل میاشت کې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني طالبانو پر ضد هوایي عملیات کړی و. امنیتی چارو بل افغان چلونکی اسدالله ندیم بیا وایي چې د طالبانو حکومت نشي کولای ټي ټي پي کنټرول کړي او له دوی څخه د پاکستان حکومت دغه غوښتنه له حقیقت څخه لرې ده.
طالبان افغانستان اونقدر مګومان
د افغانستان طالبان پر ټي ټي پي دومره کنټرول نه لري چې په پاکستان کې د دوی د عملیاتو مخه ونیسي. طالبان پوهیږي چې که دوی د ټي ټي پي څخه تحتیاطي او یا مدیریتي ملاتړ وکړي د دوی لپاره یو خطر رامنځته کیږي، په ځانګړي ډول دا چې د پاکستان پوز ډیر ځواکمن دی، قوي هوایي او راکټي ځواکونه لري، نو دوی د پاکستان د پوز پر وړاندې زیانمنونکي دي او دا کار هیڅ وخت نه کوي.
په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو شتون او په پاکستان کې له نامنې سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز په ګډون د دې هېواد یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي، خو موده وړاندې د طالبان حکومت په یوه مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هېواد د امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی، خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هند کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دوه ډیپلوماټانو په نوې ډیلي کې د افغان سفارت د قونسلي چارو مسؤلیت ومنه. په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک پرون په نوې ډیلي کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ اوچت کړ. دوی ویلي چې د حیدرآباد او ممبئی د قونسلي چارو تر څنګ به په سفارت دننه کې هم قونسلي چارې پر مخ بیایي. تیر اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزی د دې سفارت د دایمي تر لیکدو خبرو کړی و. زموږ همکار له خغلی مامونزی سره مرکه کړی او په پیل کې پوښتلې دي چې هند کوم هدف لپاره د افغانستان سفارت د بیا پرانیستو اقدام وکړ.
مننه صالح صاحب، اول د هندو د طالبانو د اړیکو په اړه درته وایم چې د اړیکو بهتر شوي دي او په تیرو دوه کالو درې میاشتو کې ډېرې ښې شوي او پختګۍ ته تقریبا رسیدلې دي. د هند دوه عمده اهداف دي په افغانستان کې په اوس وخت کې. اول هدف یې دا دی چې په امنیتي برخه کې د خپل تشویشونه لري، د هغو جنګیالو ډلو نه چې په کشمیر کې د فعالیت لري چې په هغه کې جیش محمد دی او لشکرې طیبه ده، دا ګمان پخوا کېدو چې د دې رهبري د دې مشران په افغانستان کې میشتي. پخوا د دې ډلو جنګیالي هم د هغې تیارې د چیښتې په نتیجه کې چې قندهار ته د طالبانو په اوله دوره کې وڅښتول شوه د ملتسر نه درې نفر راخوشي شو. نو هند په امنیتي برخه کې اوس هم خپل تشویشونه لري او غواړي چې د طالبانو سره اړیکې بهتر وساتي تر څو په کشمیر کې او د هند په نورو سیمو کې د جیش او د لشکر فعالیتونو مخنیوی وکړل شي. دوی په دې باور دي چې طالبانو جیش او لشکر نږدې او به ښې اړیکې لري.
مومن زید صاحب، هند د سیمې په سطحه هم په سیاسي ډګر کې ځینو مسایلو ته له رقابتي لیدلوري ګوري. که تاسې وګورئ پاکستان له طالبانو سره په نږدې اړیکو تورن دی او هند په وار وار پر طالبانو انتقادونه کړي دي، په دې برخه کې هند کوم سیاست ستاسو په نظر تعقیبوي؟
د هند منطقوي سیاسي اهداف دي چې په هغه کې د دوی د چین سره مستقیم رقابت دی. هند هم په سیمه کې منطقوي پروژې لري، کوم مثال د چابهار واخلو یا نورې لوی زیربنای پروژې لکه ټاپی د ترکمنستان افغانستان پاکستان او د هند ګاز پایپ لاین وګورو، د هند که حضور په افغانستان کې ونه لري او د هر هغه حاکم ډلې سره چې په کابل کې راکړه ورکړه ونه لري، نو هند په منطقوي سیاسي سیالیو کې وروسته پاتې کیږي. نو هند خپلو ګټو ته ژمن دی، د خپلو ګټو دپاره دغه اړیکه ورته ضرور وه او د طالبانو سره ایجاد کړه.
تاسو پر دې انتقاد کړی چې سفارت بیرته پرانیستل کیږي او اوسني ډیپلوماتان چې په هند کې پاتې دي ستاسو په باور د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري، اندېښنه مو څه ده؟
سره له دې چې د افغانستان بشپړ کنټرول د طالبانو د رژیم په لاس کې دی، مګر دوی د مشروعیت د لوی خلا سره لوی ستونزې سره مخ دي او په دې خاطر باندې دوی د جمهوریت د وخت ټول سمبولونه یا اکثریت سمبولونه کاروي، لکه په هغه کې بیرغ، پاسپورټ او پولي اسار شامل دي. نو په دې خاطر طالبان نه یوازې په منطقه کې بلکې په نړیواله سطح د ډېر لوی ننګونو سره په دې خاطر مخ دي چې تر اوسه مشروعیت نشته او دغه د مشروعیت نشتون نور تکالیف او ننګونې دي ته ایجاد کړي دي.
تاسو د افغانستان د سفارت بیا پرانستل او یو ډول له طالبانو سره تعامل په هند کې د میشتو افغانانو په ګټه کار بولی که په زیان؟
د سفارت د کار بندیدل په میشت افغانانو باندې په هند کې یو منفي تاثیر لري په دې کې شک نشته، ولې زمونږ دوه کونسلګرۍ حیدرآباد او ممبئی چې هغه له د پخوانه د کابل سره په اړیکه کې وو تماس کې وو، هغو خپل فعالیت ته ادامه ورکړې ده. د افغانانو مشکل هغه حل کولی شي، ممکن په بهتر شکل باندې حل کړي. هغه پاسپورټ ته لاسرسی لري، موږ د کابل نه پاسپورټونه نشو ترلاسه کولی او سفارت مو تقریبا تر ډېر حده پورې یو سمبولیک شکل اختیار کړی و. څه شی چې مهم و هغه دا و چې هغه تاثیر گذاري چې یو سفارت په میزبان ملک باندې ولري، په کوربه هیواد باندې ولري، هغه په تاسف سره چې نور سفارت نه لرله. زمونږ د هند نه توقع دا وه چې دا زمونږ یو تاریخي دوست دی، په دې بدو شرایطو کې به افغانانو ته لاس ورکړي. په تیرو ویش میاشتو کې دوه کالو درې میاشتو کې هند د 300 په حدودو کې ویزې افغانانو ته ورکړي دي، په داسې حال کې چې دغه 215 نوې ویزې اهلونودو سکانو ته تللي دي، هغه هم افغانان دي. دلته یو داسې وخت و چې 50,000 افغانان به سالانه هند ته د تداوي لپاره راتلل. هند مطلق په ټولو ویزې بندې کړې، په داسې حالت کې چې افغانانو په دغه وخت کې لاس نیولو ته ضرورت لرو. منګ په لسها واره د هند سره خپل شکایت افغانانو شکایت شریک کړی دی، ډېر لوړو مقاماتو ته خپل غږ رسولی دی، د صدر اعظم په شمول باندې، د وزیر خارجه، د مشاور د شورا امنیت، هغه څوک چې تصمیم ګرندري په هند کې. ولې په تاسف سره لکه څنګه چې مخکې یادوري وکړه، دلته هند ته مطلق خپلې ګټې مهمې وي، خپل موارد په نظر کې ولرل، د افغانانو ګټې په نظر کې ونه نیول شوې. نو د یو داسې سفارت نه بیا بندول بهتر وو چې هغه یو سمبولیک حضور ولري او افغانانو ته هیڅ مستر د خدمت نشي. زموږ 2600 نه ډېر محصلین په کابل کې دا اوس بند پاتې دي، د چا دوه کاله ضایع شو، د چا درې کاله ضایع شو. نو امید لرم چې هند د دې نه پس د سیمې د یو مطرح هیواد په صفت باندې، د افغانستان د یو تاریخي دوست په صفت باندې خپل رفتار ته تغییر ورکړي او د افغانانو خاصتا مریضانو، محصلینو، تاجرانو په برخه کې لازمه توجه وکړي.
په هند کې د تېر جمهوري نظام په پخوانی سفیر فرید مامونزی چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن جمعه د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. ایډز داسې ناروغي چې انسان پرې له بېلابېلو لارو اخته کېدای شي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپلې دغې ناروغۍ په اړه خبرې وکړي او ډیری وخت یې آن د پټولو هڅه کوي. خو په ایډز د اخته کېدو یوازینۍ لاره ناخوندي جنسي اړیکه نه ده، نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي، لکه د استعمال شویو سرنجونو د ویښتانو خریلو د استعمال شویو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د استعمال شویو وسایلو له لارې چې لوړاندې پرې ایچ آی وی ویروس اخته انسان ته کارول شوي وي. د دې ترڅنګ په نشه یي موادو روږدي کېدل او وقایې ته نه پاملرنه د ایچ آی وی ویروس د لېږدېدا بل لامل بلل کېږي. له ډیرو هڅو وروسته مو د کاپیسا ولایت یو اوسیدونکی امیر چې په ایچ آی وی ویروس اخته دی دې ته تیار کړ چې آزادی رادیو سره خپلې تجربې شریکې کړي.
مدت یک سال می شود که از مرض ایچ آی وی یا ایدز رنج می برم.
زه له یو کال راهیسې په ایچ آی وی اخته یم. دا ویروس دوه اونۍ وروسته له هغه په ما کې پیدا شو چې د غاښونو د رغونې او ډکولو لپاره د غاښونو ډاکټر ته لاړم. له هغه دوه اونۍ وروسته تبه، د ستوني درد راته پیدا شو، خارښ، ستړیا، د عضلاتو درد او د ملا درد مې درلود. د وینې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې زه په ایچ آی وی اخته شوی یم.
ما دچار مرض یا ویروس ایچ آی وی شدیم.
امیر وایی د امکاناتو د نشټوالي له امله یې تر اوسه بشپړه درملنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه چې په کاپیسا ولایت کې د ایدز درملنې ډېر امکانات نشته او ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې چې کابل ولایت ته ولاړ شي. دا چې ایچ آی وی ویروس د انسان له بدن سره څه کوي او د مخنیوي او درملنې لپاره یې باید څه وشي، د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر عادل شاه څخه به واورو.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایدز یو ویروسی ناروغی ده او د انسانان ترمنځ د انتقال چانس یې زیات دی، او د وضعیت مقاومتي سیستم یا ایچ تاکوار ایمون ډیفیشنسي ډیزیز، یعنی معنا داسې یو قسمي ناروغی ده چې هغه د وضعیت مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبي شکل چې وضعیت لري د دنداناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي. نو په همدې خاطر معنی هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې مبتلا اوسیږي یا اخته اوسیږي، ټول هغه ناروغیو څخه چې هغه عامه ناروغي دي لکه اسالاتي یا سینه بغل دی یا نور ناروغي څخه باید ځان وژغوري تر څو وکولی شي چې دا ناروغي په صحیح شکل باندې مخکې لاړ شي.
د متخصصینو په خبره په ایچ آی وی اخته کس د نورو ناروغیو په وړاندې د ځان پاملرنې او د درملنې پروسې د تعقیبولو سربیره باید نورو ته د ایډز د لېږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د ایډز ناروغي ډاکټر یمان الکوزای وایي چې د ایډز د لېږد د نورو لارو چارو ترڅنګ د وینې ورکول او په دې ناروغۍ د اخته مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول په دې ناروغۍ له اخته کس څخه سالم انسان ته د ایچ آی وی د لېږد نور لاملونه دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې ایچ آی وی مثبت دي هغه باید خپل وینه نور کسانو ته مدر کی او بلاد ډونیشن هغه ته مجوز نه ده، او بل هغه مور چې په ایچ آی وی کې مصاب دي یا ایچ آی وی مثبت دي باید د خپل ماشوم ته هم شیدو نه در کی، ځکه چې د شیدو لامل ماشوم ته دغه انتقالوي. او بل ځینې کسان چې په دغه ایچ آی وی کې اخته دي باید د خپل پارتنر جنسي پارتنر ته ځینې محافظتي ټولز دي چې د انټرکورس په جریان کې هغه استفاده وکړي، ځکه چې دغه لحاظ هم کولی شي چې ایچ آی وی د ویجینل فلوئید او ریکټل فلوئید دغه لحاظ نه هغه کس چې انټرکورس لري هغه ته هم دغه ایچ آی وی وایرس او ایچ آی وی انتقال شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو د ایچ آی وی د ناروغانو د شمیر او د دغه ډول ناروغانو د درملنې د پلانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ډاکټر الکوزای وایي چې په 2019 کال کې د ترسره شویو سروې له مخې په افغانستان کې تر 9000 ډیر کسان په ایچ آی وی اخته شوي دي، خو د په وینا له دې وروسته کومه نوې سروې نه ده ترسره شوې. نوموړي په افغانستان کې د ایډز د پوهاوي او د مخنیوي د پروګرامونو د درېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. ارواپوهان هم په دې باور دي چې په ایچ آی وی اخته ناروغان به د فزیکي پایلو سربیره له رواني او روحي ستونزو سره مخ کیږي. ارواپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر سید وحید الله سادات په دې باور دی چې د ارواپوهنې علم په ایډز د اخته کس د روحي او رواني بدلونونو په ښه کولو کې مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه
ابتلا به ایدز ممکن است منجر به
د ایدز درلودل کیدای سي چې د یو شخص په هویت او ځان په اړه فکر کولو کې د بدلون سبب سي. ارواپوه کولی سي ناروغ سره مرسته وکړي ترڅو د دې بدلونونو سره مخ سي او د ځان په اړه د شوالي په بدلون پوه سي. ایدز کولی سي د انزوا او اړیکو کمولو سبب شي. ارواپوهنه کولی سي له ناروغ سره مرسته وکړي چې صحیح ټولنیزې اړیکې رامنځته کړي او ډېر ټولنیز ملاتړ ترلاسه کړي،
سالم تر رای ایجاد کنه و از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار شوه.
د ملګرو ملتونو په رسمي ویبپاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ که خلک او ټولنې همکاري وکړي او کافي بودیجه برابر شي، نړۍ به وکولی شي تر 2030 کال پورې د ایډز ناروغي چې عامه روغتیا ته ستر ګواښ دی د پای ټکی کېږدي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې یو بل مهم لامل چې دا مسله رامنځته کوي د ایډز په اړه د خلکو د پوهاوي زیاتوالی او د مخنیوي لارې چارې دي.
دویمه نیمایی که در صدا زده میلمه پروگرام دارو خطر حقی اوڑان دل لند خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی یو شای ونګ د بلال کریمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن په شبکې د خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو انډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپل شبکې لیکلی دی د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا ده چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو چې د هغې ډلې د خلکو بشري اساسي اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي. هرات ولایت ته د قطر هیواد د 50 ټنه بشري مرستو د رسېدو خبر ورکړل شوی دی. دا خبر د افغانستان محلي رسنیو پرون پنجشنبې ورکړی دی چې دغه مرستې دې ولایت ته رسېدلې دي. په دغه بشري مرستو کې هغه توکي شامل دي چې څه باندې 2,240,000 اغېزمنو کسانو لاسنیوی پکې کیږي. د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنجشنبې وویل په جګړه ځپلي سوډان کې له جنسي زور زیاتي د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. دغه جګړه چې د تیر اپریل میاشتې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او همدارنګه د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ مشري محمد حمدان کوي روانه ده. ویل کیږي چې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي دي. او د عراق دوام نتی چارواکو نن جمعه ویلي چې دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې او ډزو له کبله لږ تر لږ 11 ملکیان وژل شوي دي. ویل کیږي دغه چاودنه د دغې چاودنې هدف هغه بس و چې ملکیان د انتخاباتو له یوې غونډې یوې بلې سیمې ته استول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملمه به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه ده کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی د هغه پر بنسټ د خصوصي سکتور کې پاتې وم. بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو مغه د ځواني څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکتو چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لنډۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت و، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گر که نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان واره بوده نیست. خب بر صورت کله چې په 2002 هم کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا پوښتنه چې د پښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اولی بندي شوی؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا دا حزب دیموکراتیک خلق واسه تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاولی خان، لکه عبدالکریم میساق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبدالقدوس قربندی، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری، غلام د سګیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه قلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو موجدی وی ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسكر دلته شتون درلودل، ټول بندیان. او بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی، او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د تفاهم د شوروویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې زد د سویتیزم و زد د انترناشنالیزم و زد دا شهر، حال دا چه دا ترونه غلط و مونگ دا چه زد نو، خالی مونگ ویل چه داز مونگ وطن دی او غریب هیواد دی، او کچیری مشکلات پر رهبری دی حکومت کی وی و داوی، باید دا گوند شتون لری، دا گوند باید کنگره دایره کی خپل رهبری اصلاح کی، دا کار نو کز مونگ تر هی دا غسی و شیوی. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته مو خود له هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوشی شولم، بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړم او زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمیل لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ یو څه مځکې وي، هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل د پلانې کار کوم. بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په ما کې کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومانې ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروخ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو. یو د یو چا په نوم بل بل چا په نوم دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسې بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن صلح د افغانستان مو تاسیس کړه ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دی همدغه انجمن صلح افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندرنی هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول، هلته زه هم داخل شوم. او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی مو چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او مونږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس درویشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ و حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو، چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زه رئیس شو. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما حلیزل دغه چې خپل معنوي کار نه وکم. اوس څنګه وکم؟ اوس خو ته رئیس امید اتا شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق وکړي، دا مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې دودۍ برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودۍ لري خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفي لیکوال بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده. زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، دا اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسره نشد. خب په هر صورت موږ خپل حلیزلی وکړل.
د دقیقو کارونو په اړه وایست همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیوی، کشن لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو؟ زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره، یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی کچیر ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم، یا ایران لپاره انتقالات وي، او منځنۍ اسیا لپاره وي، هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وه او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي. موږ د پل تخنیک از ښځینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوله په کانتینینټال هوتل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوتلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د وارداتو د بدیل لپاره کارخانې جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو. حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه مخپل امنیت هم پخپل ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 بیا کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي جوړې کړي. او ساختمانی چارې د شهر مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګاره پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه ډېری فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را پدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په پمدغه سي، په فرا او نیمروز کې، تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همداسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو سو کاله پر لپسیال تا امنیت و آرامی و دونه پرمختگ وکل چه دیر نگدی و چه پاکستان او هندوستان سرخ نشو ویلی. پاکستان او منزنی شاهی وادونا او دی ایران سخه تقریبا پرمختگ تا رسیدلی و دیر اوس مثلا داز من تلکومنیکشن سیستم دونه پرمختلی و چه پا پاکستان کم دا تکنولوژی نو، پا ایران کم دا نو، پا منزنی ایشیا کم نو، دونه اصلا کیاوی وی او دونه عام شو. تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شد.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګشت از د مرګ سره جوړ شوی ما 5.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم. اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکي خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دوکاری بکنن. یاد زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره ملاقات درلودی. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې وینه برابر کړم. او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي وو. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات چې په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګش لپاره لاس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړي وو، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس ما مرستیال وو، نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي، یو دوره رئیس شوم دغه. دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کوي چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه، دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست،
مهرباني
کوم.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.